السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان په تخنیکی برخه کې را سره دی. په دې هیله چې د روژې درېیمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې ورسره کړې دي. بلور ته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو زر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ رادیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدراعظم نوي ټاکل شوی د صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدراعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه سترې محکمې هم خپله نننۍ پریکړه سبا ته وځنډوله. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په اوکراین کې د روسي ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژلو او ډله ییزو قبرونو په اړه شواهدو باندې ډیر په غوسه شوي او هغه جنګي جنایتونه بولي، دغه راز پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنه نن پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه بحث کوي او د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د روسیې پر انرژۍ د هم بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل موږ له اوکراین او د دې هیواد له خلکو سره په دغه سخت حالت کې ولاړ یو او پر نویو بندیزونو چې هغه مهمه او عاجل بولو غور کوو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د دریو لوبو د ترسره کولو په موخه قرغیزستان ته سفر کوي. دا لوبې د رواني اپریل میاشتې په 10، 11 او 12 نیټه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره پلان شوي. ټاکل شوي وه چې لوبغاړي نن خپل سفر پیل کړي. خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د ویزو په ورکړه کې د ستونزو له کبله دا سفر سبا یا بله ورځ ترسره کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18.
دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د یوې سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوندري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
او د پاکستان د سیاسي وضعیت روسي حال هم درکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې یو نوی سروي ښیي چې د افغانستان 94% کې وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروي وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته شوې ده او پوښتل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ شوی. سروي د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ یو هیواد له داسې وضعیت سره نه دی مخ شوی لکه افغانستان. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
دغه سروي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ګالوپ مؤسسې تر سره کړې نتیجه ښیي چې د افغانستان 94% وګړو ویل چې ژوند دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځ ډک انګیرل کېدای شي. د دغه سروي له مخې 96% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هېڅ یو هېواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. د ګالوپ مؤسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له 0 نه تر 10 پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په 4 کلونو کې به ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوپ دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هېواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2010 کال راهیسې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، ورځ تر بلې په خرابېدو وو. د ګالوپ د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په 96% ویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړي توګه ډېرې هیله منې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له 6 ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوپ په دغه سروې کې ویلي، که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هېواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشري مرستندویه ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یو هېواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
له ټولنپوه او د ذهنیت جوړولو د یو مرکز له مشره ډاکټر منصور مجاب سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې پوښتلی چې له سروې سره څومره موافق دی.
دا سرویګان ډېر ښه دي، نو په ټوله کې د دې سره موافق یم، اما اکثر خلک په دنو سرویګانو کې رښتیا نه وایي، په اصطلاح هغه خبره نه کوي. خو په هر صورت په ټوله کې دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي او د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی او د خلکو ترمنځ چې فاصله په اصطلاح رامنځته شوی ده، دا ټوله په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسیږي او په خپل راتلونکي باندې څنګه بې باوره واوسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته مېرمنو ته ډېره پکې اشاره شوې ده، مېرمنې داسې یوه ګیله کوي، موږ بې باور ور نه یو، باوجود چې موږ مور یو، خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کېږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کېږو. نو په دې خاطر دوی ډېرې په اصطلاح خپه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره، د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی، په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت چې متوسط لري، یو وخت چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه وروستي حالات په اصطلاح چې تونه وي، خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت رښتینه دی او دا نور هم ورځ په ورځ په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لري، یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپله دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دوی په چهره کې ښکاریږي.
دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږدمهاله پورې ونشیندي؟
ګوره، زه خو داسې فکر کوم چې شاید زموږ په جنتیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان کې چې اوس دغسې یو وضعیت دی، د وتلو کومه لاره چاره ستاسو په نظر ګرځي چې کیدای شي مؤثره وي چې د افغانستان خلک له دغسې حالت څخه ووځي؟
د طالبانو حکومت ته مې دا توصیه ده یا خواهش دی تینه چې تاسو د نړۍ بهترین علم لرئ، خو په دغه علم باندې د ژوند کولو هیڅ پروسه مخته نه وړل کی. یعنی په دیلی علم باندې کومه د ژوند پروسې مخته نه وړل کی. تاسو باید په اصطلاح د کوم ټکنالوژي عصري علوم خلق چې دا درګات کوي، تاسو ځان پاغي باندې ملبس اصلي مسؤلیتونه تر هغه ځایه هغه د چې په اصطلاح ښه حکومتداري وکړی.
ټولنپوه ډاکټر منصور مجابو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شي.
و افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځي او پرانیسته یو کلیدی ازموینه بولی.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری وای طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پرزده کړد بندیز پاړې وخلونه دي. اغلی امیری د ترکی لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم بریکله بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای بریکړه کوي، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د جنو د خوانځیو د بندیدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوی که طالبان د نړیوالو غوښتنی ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو خوانځیو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پښو لاندې کړه او لشپګم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خوانځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د خوانځیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانستل کېږي، او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سیار وخت ښوونځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لای د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
د نجونو د تعلیم لپاره په مزار شریف کې علماو له منبره غږ اوچت کړی دی. پرون د ابوذر غفاري په دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دغه دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي:
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولین دلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره، حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وسم د روختیا اړوند یو مطلب د طالبانو د عام روختیا وزارت وایي چې د نړیوالو ټولنې له خوا له روختیایي بنسټونو سره بیرته مرستې پیل شوي او دا بنسټونه په پښو درېدلې دي.
د طالبانو د عام روختیا وزارت وایي د روختیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په ولس ولس ولایتونو کې د روختیایي مرکزونو مالي ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفت ولایت فعلاً مرکز
په ولس ولایتونو کې دبلیو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالي ملاتړ کوي او په پاتې ولس نورو ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالي ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا بلاسه حال کړه چې په کابل کې د افغان جاپان روختون مسؤلان هم وایي د روختیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روختون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 داخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
واته د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تېر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تېر په پرتله په کووید 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 16 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و سمرزو پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د پاکستان صدر اعظم وي. ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه هم د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه پریکړه وکړي. دا چې وروستي تحولات څه دي په دې اړه مې د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ پوښتلی.
تحولات دا سوی چې د پاکستان ستره محکمه اوریدنه کړې ده او په دې اوریدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي، وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو هغه دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اوریدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیانو هغو د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې 12 بجو پورې د پاکستان تو په وخت دغه ځنډه ودی ده. نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلې.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په یوه ورځ کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه یا یعنی یو طرف ته ولاړ نسی او بل دادی چې ډیره خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې د دلسوی د څکل ستره محکمه دغه سی قضیه اوري نو په کې ځینې سیاسي د غم چې په ځنډ کې باسي او خبره د ځنډ ښکار شي
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل سوی د فکر نه کوي په ډول سره سیاسي تشر رامنځته شوی پاکستان کې
تشوار لمخره منځته شوی د ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي کابینه لکه تاسو پاشل سوی ده یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه له خوازه خدا ویلسی وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی لمړی وزیر نه دی پاتې سوی ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه ترڅو پوری یو موقتی حکومت ټاکل کیږي دی وزیر اعظم دی نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین لپاره هم له یو تش سر مخامخ دی
ډیره مننه د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه یې معلومات راکول او د خبرونې په پاتې برخه کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خچاره د خبرونه دا برخه د روزنتونونو د ماشومانو په اړه په یو راپور پیلېږي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بے سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی د روزنتونونو رئیس وایي چې د هواد له آتش پته روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې څلور ډیر شفال دي خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې او زرو زیات نور ماشومان هم په روزنتونونو کې ځای پر ځای شي
د کابل د تیمسکن روزنتون جکړې دلته له استوګنو دغه سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي دا ماشومان ډېرې ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بی برخلکه کړی دولس کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار جګړې ترې واخیست او مور په خپل مرګ وفات شوه سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی نوموړی وایي دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانی ته راغلی
روزنتون کې شامل یم زما پلار د مړ شو او منک د مسولین او دولت ناراضي یو زمونږ غوښتنه د دولت نه دا چې د روزنتون ظرفیت ډیر کی تر څو چې ډیر یتیمان زمونږ کووندې وروزل شي
خدای واز سبحان نه دی زینب هم د جګړې قربانی ده د مور او پلار د نشتون ناهیلی د زینب په چیرې کې لورای ښکاری زینب چې اوس یو لس کلنه ده وای شپکه لوړان دي د غروزون تن تراغلا
اشنه کې درس ما شنه چې له شمال ته پنسونه خرڅوم او په ورځ کې دیش کې سبې روپۍ خرڅوم او خويندې یو رور پلان مې ورک دی
هغه شپې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ور کړی خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250 زره یتیم ماشومان شته خو د ریاست به د زیانمنو ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی چنګیز چې اته کال کې په روزنتون کې اوسېږي وای نه کال وړاندې پلار مړ شو
زموږ تر اته کال وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلې یو ورور مې له ښوونځي فارغ شو اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وای زه په دولسم ټولګي کې هم دلته زموږ خوړو کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کیږي موږ دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوو له دولت غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې آتش پته روزنتونونه شته چې له شمیرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي د طالبانو له دویم ځل واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا لس زره ماشومان پکې ساتل کېده خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي لنظر ماشمان وس محل وزرو 500 پاتې د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي
د دې ځنتونونو یتیم او بي سرپرست او بي وزارت معروض به خطر ماشمان ته رسیدګي کیږي موږ هیلمن یو چې د دې نوې کال د بودیجې منځوري سره سم زمونږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي
خو هغه شمیره چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې لمک سره شریک کړي د روزنتونونو عمومي ریاست لشمیرو سره توپیر لري دغه وزارت وای اوس مهال په ټول افغانستان کې آتش پته روزنتونونو نه یوازې 4 احتفال دي او له وزره شپک سو زیات ماشومان پکې ساتل کیږي سره لدی چې د ماشومان د زده کړې هر برخه ته بودیجه پکاريږي خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم انشاءالله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړې شوې او همکارو موسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بله ځینې بهرني موسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې یو او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړی.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم په راتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 500 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بله هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندز کې د تیر کال پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل د پوستکو سوداګرو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو په بیو او صادراتو کې کموالی راغلی.
قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت درلود، خو سږ کال په 300 او 500 پلورل کېږي، ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه سوې ده او کاروبار یې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دی.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو راهیسې د قرقل پوستکو سوداګري کوي دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
3 کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پروړی دی. اوس چې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږي چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي. د نه خرڅونګ دپاره دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاو هم نه کېږي. ستا قرقلۍ میږي دی نه ده چې نهسته کرغ مژونه ورېله کوي یا نور ورېله کوي، نسلونه بدل کړي ځینې.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
پخوا موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تېرېدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې ګڼ شمېر مالداران د قرقل پوستونو رمې لري او پر مالدارانو سربیره د سوداګرو لپاره هم د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبريږي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په 2 میاشتو یا په 4 میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کچې شي سوي د کور دغه به نو په څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې تر وخت ورورسوي.
ازادي راډیو صدارت احترام ثبتومه چې د ارغنداب په ولسوالۍ کې کمبار ورکول شو هغه هم پروازسته باندې موږ ته ولاکه یا په چا پارسل را کړي یا شیره کړي یا چا پوښتل دي راته زما پیغام باید ورسوي. زمیان چین په علاقه کښې مې کښت کرونده ده هېچا موږ ته یو پارسل ولاکه را کړې ملکانو دا خلک چې د پروازستو سره روان دي خرڅوي یې راباسي خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي نه موږ ته را کړې نه چا پوښتنه راته کړې ده.
ما دا پیغام دی زه د هلمند ولایت د نظاري ولسوالۍ تاسې پیغام پرېږدمه. دلته ورور دا هېل داسې ګران شوي دي یو ډېرسر ډېزر سي چې دي هغه په یو سل شپېته کال داري موږ اوایه څلور مقامو پورې ورسېږي او دا تجاران دی چې مونه کوي که د بلې خواله ټاکل لیدلې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته مرابولم.